په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نن جمعه ده، د بریا حمل یولسمه د مارچ یو دیرشمه. په دې هیله چې یوه ګلالۍ ورځ مو پیل کړې وي، د ازادي راډیو دا خپرونه پیلوو چې اساسي او بشري حقوق پروګرام یې هم یوه برخه جوړوي. خپرونه په خبرونو پیلوو. د بدخشان ولایت د پنځو ولسوالیو مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندې سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې د مایمی ولسوالۍ په پلچک چوبی سیمه کې غر شویدلی دی. په مایمی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مختوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمی او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي. د ملګرو ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د تداوی لپاره له څلورویشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سی وایي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړي دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روږدي دي، او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله درمل او نور ضروري شیان نه موندل کیږي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته یې په افغانستان کې 65,500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیره عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسأله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 6.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ پرون پنجشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزي بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالنډ په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر بانډونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمني ضبط شوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی، د چهارشنبې پر ورځ په تلابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنجشنبه له بایراموف سره په تلابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په راپورونو کې اوري چې یو شمیر ښځې چې طالبانو طلاق لغوه کړی اوس پټې اوسي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د چین د یوې کمپنۍ څخه وغوښتل چې د لوګر د مسعینک پر پروژې کار پیل کړي. په دې اړه له یو متخصص سره مرکه هم خپروو.
غټ مشکل دا ده چې چین همیشه لپاره په قراردادونو عملي کولو کې هغه تعهدات چې دوی مخکې له قرارداد نه ورکوي وروسته له قرارداد نه نه عملي کوي.
کابل کې آنلاین پلورونکي وایي کاروبار یې تر پخوا خراب شوی دی. د مسکو یوې محکمې یو امریکایي خبریال په حبس محکوم کړ. دا اساسي او بشري حقوقو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبرونه تر شرغلست ورزود را پورونو برخه ته. یو شمیر شزی چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټي ووسی. فرانس پرس خبری اژانس له یو شمیر دا ډول شوزو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خاوندان یې نشیان وو یا یې نفقه نسوی ورته برابرولی یا یې له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و، خو اوس په دې خاطر پټې دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ رسپانې هم په دې اړه راپور خپور کړی و، خو طالبانو د واشنگټن پوسټ دا راپور رد کړی و. د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د پسخه کېدو او بیا نکاح وخت د محکمو دی. تفصیل په دې راپور کې
د مربی په مستعار نوم یو شزه چې تاو تاریخوالی ورسره شوی او پخوانی میړه یې غاښونه ورمات کړي وو، وروسته له دې چې ورته وویل شول چې طلاق یې بیرته اخیستل شوی، له خپلو اتو ماشومانو سره پټه اوسي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې وروسته لري چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته ورسېدل. د مربی میړه ادعا وکړه چې دی مجبور کړای شوی و چې مربی ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړي ځایي قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مربی ته امر وکړي چې له ده سره بیرته یو ځای شي. مربی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دی او لونه یې همه غورس ډېر وژړل. مروه ورسته له خپل پینځو لړو او دوه زامنو سره سلګونه کیلومتر لري د خپلوانو کور ته وتښتیده. یو شپیر وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو پر اورسته میاشتو کې څو شزو ویلي وو، کله چې د طالبانو سیمه ییز قومندانانو ورته وویل چې طلاق لغوه شوی، بیرته خپل پخوانیو میړونو ته وسپارل شوی. واشنگتن پوسټ رسپانې په تیر حکومت کې په یو راپور کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوې دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوي عنایت الله په یو ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
قبیل پارز یو ځای بعضی نافرمانه ښځې د خپلو خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلی طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شری ثبتونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی کاول خاوند د دعوی په صورت کې خپل حق ثابت کړي نو شه د اول خاوند ده.
د فرانس پرس خبري اژانس پر راپور کې د سنا په نوم دی وی بل شي چې هم راخستل شوې ده. دا 15 کلنه و چې د تر زوی ته چې تر دې لاس کاله مشر وو ورخل شو. سنا چې اوس پټه اوسي وای چې کبه ماشوم جړل یا بخواړه شنو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د ای وی پروژې په مرسته په محکمه کې لخپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ور خراب کړ. دا له دې کبله پخوانی میړه ته بیرته ورغله چې خبرداري ورکړی شوی و چې څلور لونی به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لونی نورو کسانو ته پنامه کړې سنا او اولادونه وتښتیدل، ځکه چې لونه یې ویلي و چې ځانونه واشتي. د لټیشت وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یو خونه لرله ومونده. سناوی هر کله چې دروازه وټکول شي داریږي چې میړه به وي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پېټرولیم سرپرست وزیر د چین له ام جی ای ام کمپنی څخه وغوښتل چې د لوګر د مساینک پر پروژې کار پیل کړي. د طالبانو د قانونو او پېټرولیم وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهاب الدین دلاور د غوښتنه د چینایي کمپنی لمرستیال سره په کتنه کې وکړه. اسمت سروان پر دې موضوع د افغانستان د پخوانی حکومت د قانونو او پېټرولیم وزارت لویان او د دې برخې له نظر خاوند عبدالقادر مطفی سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې نوی شرکت ولی له دې سره سره چې د افغانستان له جمهوری حکومت سره قرارداد لاسلیک کړي وو د میس عینک پر پروژې کارونه کړ.
په هغه وخت کې دوه موانع چې عمدتاً د قرارداد په مخ کې موجود وي، یو د تاریخي آثارو راوتلو چې هغه باید مونږ خوندي ځای ته انتقال کړی وای، د نړیوالو کنوانسیونونو خصوصا د یونیسکو د تعهداتو په اساس باندې وغه شرایط دا و چې مونږ باید یا هغه ساتلی وای یا هم هغه خوندي ځای ته انتقال کړی وای، چون استخراج یو ډېره تخریبي پروسه ده. نو په دې اساس باندې بیا په هغې کې یو غټ مشکل دا و چې هغه تاریخي آثارو ته مشکل جوړېدو. دومه مسله حقوقي وه چې په شرایط قراردادو کې چینی شرکت غوښتل تغیرات راولي چې هغه د مالیاتو برخه وه او هغه د هغه شرایطو برخه وه چې دوی غوښتل په قرارداد کې منلي او په هغې کې تعدیلات راولي، چون دوی غوښتل په هغه وخت کې چې قراردادو کې د انرژۍ د مرکز سره د ریل ګاډي پټلۍ او نور بنیاد رغونه کې دوی شرایط منلي وو، هغه شرایط کې دوی غوښتل چې تغیرات راولي چې دوی ویل چې موږ ته اقتصادي نه تمامي.
مجلس صاحب د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر د چین د ام جی ا ام شرکت له مرستيال څخه غوښتي چې ژر تر ژره د مس عینک پروژه عملی چاري پیل کړي. څه فکر کوي، آیا اوس داسې شرایط برابر شوي چې چینایي شرکت پر دې پروژه کار پیل کړي؟
غټ مشکل دار چې چین همیشه لپاره په قراردادونو عملی کولو کې هغه تعهدات چې دوی مخکې له قرارداد نه ورکوي ورسته له قرارداد نه نه عملی کوي. نو په اوسني شرایطو کې زه فکر کوم چې وړاندې د وخت نه ده، او زه فکر کوم چې چین به په دې برخه کې بیا هم هغه مشکلات تکرار کړي، او دوی به دې برخه کې عملی اقدامات ته لاس ونه راوړي. چون یو خانه دوی هغه شرایط تم ګوري، دوی دندوري نړۍ سره هم یو غټ تعامل لري تجارتي. نو کچیر ته مثلا د طالبانو سره په دې قرارداد کې دوی مخکزین او بیا دندوري نړۍ د تعاملاتو خلاف واقع کیږي، چې چون دوی نه غواړي چې هغه نور تجارت چې د امریکای متحده ایالاتو سره او نور د هغه متحدینو سره.
تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. آیا له داسې یوه حکومت سره د میلیارډونو ډالرو معامله له ریسک او خطر خالی ده؟ یعنی دا احتمال نشته چې چینایي شرکت ممکن فکر وکړي چې که په افغانستان کې رژیم بدل شي بل رژیم به کولای شي چې موافقه لغوه کړي؟
نړیوال مشروعیت په مادن پستورو قراردادونو کې ډیر غټ رول لري، چون دا د سیاسي اقتصاد مسله ده، او په دې کې نه یوازې موضوع اقتصادي ده بلکې سیاسي هم ده. نو زه فکر کوم یو غټ ریسک چې په دې برخه کې موجود دی هغه د نړۍ له لوري افغانستان په رسمیت نه پیژندل دي، او دا په قرارداد باندې تاثیرات خپل ولري. چین یو غټ مشکل دا لري چې دوی په هغه غټو قراردادونو کې چې عملا د ضعیفو هیوادونو سره مخ کې وړي، دوی د خپل سیاسي قوت نه ګټه اخلي، او هغه ضعیفه هیوادونه چې دي دوی سره په هغه سیاسي پلیټ فارم کې یو ډول نه دي. چین د نړۍ سره اړیکه او د افغانستان د نړۍ سره اړیکه متفاوته ده. نو په دې اساس باندې یو غټ برج دوی لري هغه دا ده چې دوی ډیر مستحکم او یو قوي اړیکه لري له نړۍ سره، او دوی د ټولو قراردادونو او اقتصادي پروژو کې خپل منفعتونه په ډیر اساني سره ترلاسه کولای شي.
پر افغانستان د امریکا او لویدیز بندیزونه دي، آیا د بندیزونو په صورت کې په افغانستان کې پانګونه د چین لپاره ممکنه ده؟
یو ډیره مهمه مسله دا ده چې د اقتصادي قراردادونو خصوصا د مادن په قراردادونو کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې مونږ باید نړیوال تعامل نورماله توګه باندې ولرو. چون په قراردادونو کې چې کله مونږه قراردادونه عملی کوو، د نړیوال استخراجي صنعتي سکتور هغه شرایط باید تطبیق شي چې به په غټه کې نور هیوادونو ته هم د زمينه برابر شي، چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي، او یو شفافیت موجوده او حسابدهي موجوده، له منابعو موثره استفاده موجوده، او دغه منابع د افغانستان د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کېدو لپاره استفاده شي.
په تیر حکومت کې د قانونو او پېټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفي وو.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
د غزنی ګڼ اوسیدونکو په روژی کې د توکو د بایو لګرانی څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دلته سوداګر هر کال د نورو یولو سمیشت پرتله په روژه کې د شایانو بای لوړوي. خلک وایي چې د ډیرو ساده شایانو درنیولو واس نه لري. نور حل په دې راپور کې.
عبدالکبیر په غزنی شهر کې ترکتور چلوي. دای وای په ډیره سختۍ دومره برابرولای سي چې د 15 کسيزي کورنۍ گزارای ور باندې وسی، خو شکایت کوي چې د هیواد د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم پروژه میاشت کې خلک د توکو بیل وړوي چې بیا یې د ډیرای خلکو اخستلو ته وس نه رسیږي.
والی دغه سره زړه واخه ګرځاوې ده خو چې په هر شي کې دروازه کې ډیره ګرځې راغلي ده. دروازه کې موږ خلکو غواړو چې مراتو کې دي ګرځاني جوړ کړي خو څه ته ګوره به ګرځي.
عبدالکبیر غشتنه کوي چې سوداګر دي د توکو بې راټیټ کړي چې د خلکو وس د شان اخستلو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو په روژه میاشت کې د توکو د بیو لګرانۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي دلته خلک هر کال د نورو یولسو میاشتو په پرتله په روژې میاشت کې د شانو بیې لوړوي. مرتضى وردګ د غزنی ښار وسیدونکي او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. مرتضی وایي دلته ډیری خلک د دوو لاسو خواري بوختي او د ګرانۍ له امله نسي کولی چې خپلې کورنۍ وساتي. د غزنی اوسیدونکي په دې باور دي چې د دغه توکو بیې دوکاندارانو ګرانې کړې دي. دوی د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ هره ورځ په ټول ښار کې د نرخنامې مطابق بای ګورو او نظارت یې کوو. د دې ترڅنګ موږ ځینې وختونه له دوکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکړی چې که چیرته کومو دوکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
د غزنی ښاروالۍ د وري میاشتې په لومړیو کې خپلې نرخنامې تیاری او قلمترانو ته یې ورویشلې دي. زموږ نظارت هم په ورځني ډول دوامدار جریان لري او د تفتیش برخې پرسونل هم هر وخت په سیمه کې وي. خلک په نرخنامې سره سم توکي پلوري. کوم کسان چې له نرخنامې څخه سرغړونه کوي له هغوی سره به قانوني کاروي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسئله، د مسکو یوې محکمې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د یو خبریال ایوان ګریشکوویچ د حبس حکم ورکړ. وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼه وایي نوموړی د اورال سیمې په یکاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور تعقیب سوی و چې په کلکه ردوي. دا له سړې جګړې وروسته لومړی وار دی چې په روسیه کې یو امریکایي خبریال زندان ته لیږل کیږي. تفصیل له عصمت څاروان.
ګریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال ستریت ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه، د کرملین د چلن او همداراز د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنجشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې ګریشکوویچ دوه میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د کی جی بی ځای نیونکی ده. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی د ګریشکوویچ په اړه د محکمې حکم، محکمې پریکړه کړې چې ګریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د می تر 9 پورې بندي وي. میډیا زونا ورځپاڼې ویلي چې محکمې ته د ګریشکوویچ مدافع وکیل پرې نه ښودل شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 5 پوړه وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل امریکا د ګریشکوویچ پر دیبل کېدو ژور اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات غندي. سپین ماڼۍ بیا ویلي چې د مسکو له لوري د امریکایي تبه نیول د منلو نه دي. د سپین ماڼۍ ویندوی همداراز وویل امریکایي چارواکي له وال ستریت ژورنال ورځپاڼې او د ګریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر لاري له ګریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري اژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د ګریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه اژانس په عین حال کې ویلي چې ګریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ور باندې لګول شوی دی. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې ګریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالاتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یو شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کاله حبس سزا لري. وال سټریټ ژورنال په یو ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعا به پکله کړې دی او وایي چې د خپل باوري او ژبن خبريال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کابل کې وشمیر انلاین پلورون کې وایي چې په ورستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګ سوی دی. د ازادي رادیو ته ویلي چې په ورستیو څورځو کې ترې د هیڅ ډول جنس د اخیستو غوښتنه نه ده سوی. په ورستیو کې په افغانستان کې په انلاین ډول د شیانو د خرڅولو بازار تود سوی وو.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د $0 په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلی و چې خپله پانګه $10,000 ته لوړ کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغیزمن کړي د دوی کار هم پیکه شوی دی.
د اوساله والا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونو کې پلور خورا خو دا چې پلور وو نو پیسې هم لاسته راتلی. په اوس وخت کې که زه د فیصدی په حساب درته وایم آنلاین سوداګري 50% راخته شوی. لکه خواني پانګې څخه مو 50% مصرف کړي زیان هم کړی دی.
حتی 50% زه مصرف شده او تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار لاره د ټلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره په تیرې یو اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې 50 کلن رئیس د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
فعلاً اقدر مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلک د آنلاین پیرودلو طرفدار ندی. خلک بازار ترازی تو کی ګوري هر هغه څه ته چې اړتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټولې پانګونې بندي شوې دي او بازار ورستر بلې کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بولدارش ضعیفتر شوه رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمیر پیرودونکي وایي چې د کار اواید د کموالي له امله نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته ویل چې په خابه د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لاره تا گلوست مخ پلا دند للا سوار کروست پا کور نستیم زمان اقتصادی وزید خنه دی در تیوار شان نشم اخستله لبدا مرغد دیر کورانه اقتصادی کچه دیر چیت شویده دوی دی پیرو دلو توان نلری.
دا چی دی طالبان دی حکومت دی سنایو او سوداگری وزارت دی آنلاین بازار دی بیرت خکی دول پار چه پلان لری و مغوختل چی دیاد وزارت لوایان عبدالسلام جواد سخی و پختو خواغ لجمن سراسر زواب را نکر. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یواله نوې لار وسخه چې د جمهوریت نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغه پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپل محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې و چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغه محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کیږي ډیر توپیر لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم د کرکټ لنړی د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو ترمنز پیل سوی درې اړخیز سیالي د بنگلاديش په ګټه پای ته ورسېده. دغه سیالي په پایلوب کې بنگالي لوبډلې افغان لوبډلې ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بشپړ جزئیات له بختيار ساحل څخه.
د دا درې اړخیزو یو ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې د بنگلادیش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنځشنبې په ورځ د کابل پر وخت 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې، افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه او د 2 اورونو تر لوبولو وروسته د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې یوازینی مخکښ توپوهونکی محمد هارون خان و چې 15 منډې جوړې کړې. همدارنګ وفیولا ترخیل 22 او خالد تڼیوال بیا 15 منډې وکړې. د بنگلادیش د کم عمره لوبډلې کینلاسی ورو توپ اچونکي محفوظ رحمان شپږ افغان لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې ورکل شوی هدف د 4 وکټو په تاوان په 24 اوور کې پوره کړ او د دې درې اړخیزو سیالیو جامې وګاټه. بنگلادیش ته په توپوهنه کې چودري، محمد رضوان او جیشان عالم په ترتیب سره 23 او 15 منډې وکړې. په پیلوبه کې د افغان توپ اچونکو له ډلې کامران هوتک 2، بشیر احمد او خلیل احمد یو وکټ واخیسته. بنگالی محفوظ رحمان د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دې سیالیو په تړاو د افغانستان د تنکیو ځوانانو لوبډل مشر نومان شاه وایي،
ډېر شان یې زده کړه چې داسې ګراسي وکټ یا داسې شنې وکټ باندې موږ میچونه نه وکړي او نایټ میچونه مو نه وکړي، نو انشاءالله اوس موږ ډېر شان ورته زده کړي او کوشش کوو چې نور شان هم زده کړو. دې میچو سره نو روان میچو کې به انشاءالله درجه هم شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په یادو سیالیو کې د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه په 244 منډو د یادو سیالیو د غوره توپ وهونکي، بشیر احمد افغان په 14 وکټو د غوره توپ اچونکي او محمد هارون خان په 201 منډو تر سره کولو د یادو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې خپلې کړې. د غراس کرکټ بورډ زیاتوي د کرکټ د ځوانانو لوبډله به له سریلانکا سره 2 لوبې هم تر سره کړي چې دغه لوبلړۍ به راتلونکي شنبه او یک شنبه تر سره شي. د ویلو ده چې درې اړخیزي او ورځنۍ سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په کوربتوب د مارچ میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي.
د نورستان د یو شمېر لورو پراتو درو او سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي پر ټلیفون د خبرو کولو او په انټرنیټ کې د یو څه د لیږلو لپاره په ساعتونو مزل کوي. دا هم پر ډېر جزئیات.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکي وایي په 2023 زیږدیز کال کې هم د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو به برخې دي او پر ټلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لیږلو په خاطر نور ولسوالۍ او ولایتونو ته په ساعتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي خالد افغان:
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا ټلیفوني د اړیکې نیولو د پای نشتونوالی غربي نورستان کې، خاصتا په منډول کې ټول خلک هم د ستونزو هم د مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو ساعت دوه ساعت مزل کوي او غره ته خیژي، بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغوی یو چا ته زنګ چې وهي، یو ساعت دوه ساعت لاره غره ته خیژي یا لاندې کلینک او ولسوالۍ ځای ته راځي، هغه ځای نه زنګ وهي هلته.
د ستونزې یوازې په لویدیز نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د مرکزي او ختیځ نورستان اوسیدونکي هم ورته مشکلات ګالي. د ختیځ کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل، نن سبا د ټلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم د غستون زهواره او نړۍ سره وترل شي.
برګ مټال د ولسوالۍ نه بر صاحي کامدیش بازي سیمه، د وایګل بازي سیمه، د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بي برخي او لاسرسي ورته نشته دي. دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري. زمون خلک ډیر لري پرتی سیمونه، یو ایمیل د پاره یا یو اکس د لیګرو د پاره ډیر لري سیمو ته ځي، یا نور ولسوالۍ ته ځي، یا نور ولایتونو ته ځي. کرایا مصرف او نور وخت هم ورسره ځای کی.
په نورستان کې چارواکي به وایي، دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او څو نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته اسانتیاوي چمتو کړي او په روان کال کې هم هڅې دوام لري. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤول خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل،
په 1400 کال کې نورستان ولایت او ولسوالۍ کې غټي او وړي تقریبا 11 انټرنونه لګولې شوې دي، چې په خاصه توګه مرکز او باج ولسوالۍ کې د 2G او 3G خدمات هم پیښ کوي. او ان شاء الله په دې نوي کال کې به د نورستان ولایت په ټولو ولسوالۍ هغه ساحاتو کې چې فرنپوس دي، د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر 1400 پورې وړي او غټي نورې پیغامې هم ولګولې شي، چې د مکالماتي خدماتو ترڅنګ به انټرنیټي خدمات هم پیښ کوي.
په نورستان کې د یو شمیر لري پرتو سیمو اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو لنشتونو د مرکز پارون په ګډون د نورو ګرمیشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکو د انټرنیټ کم سرعت او لوړو بیو په تنګ کړی دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو وروسته نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د بدخشان ولایت د پنځو ولسوالۍ مواصلاتي لارې د غرونو د شوېدو له کبله بندي سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس پرون پنځشنبه راپور ورکړ چې د مایمۍ ولسوالۍ په پولچک چوبي سیمه کې غر شوېدلې دی. په مایمۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مخدوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پېښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمۍ او کوف اب ولسوالۍ ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي. د ملګری ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو دروژدو کسانو د تداوی لپاره له څلورشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړي دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره مواد روږدي دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله درمل او نور ضروري شیان نه موندل کیږي. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته په افغانستان کې 15,500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیه لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسأله د اعتماد د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 5.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی پرون پنځشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزی بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالند په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر باندونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمنۍ ضبط شوې دي د حقونو سرغړونه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبه پر ورځ په تل ابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنځشنبه له بایراموف سره په تل ابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولی عهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنوی د راپور لمخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. ازادي رادیو ته غوښتست په پکتیا کې هر میاشت یو ور د ګلبن مشاعره جوړیږي چې د مرکز او ولسوالیو د فرهنګ یو شمېر منوال پکې راټولېږي او شاعران پکې خپل او ځینې هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه اوروي.
پکتیاوال فرهنگیان وایی کسی هم ده پخواه پا پرتله فرهنگی حلیزل ادبی بندارونه هم دارنگ ده کتابون و مجلو چاپ کم شوی خوبیا هم گلبن میاشتینه مشایره جوروی او پکراتو لیگی ده گلبن مشایری پسنده که شایر خوگمن زازی ازاده راژیو تول پا مشایرو که ده طول شایرانو نشتون یو لامل دا هم دهی چه یو بر خیلی هوا ده به هر مسافر شویدی خونه بیوزوانانو ده به هیر جوانده ساتلی ده
د پکتیا فرهنگی وضعیت په وسنی وخت کې د پخوا په پرتله خو هغه چې څنګه پدرس کې پخوا روان وو هغه خوم نه دی خو بیا هم د نورو ولایتونو په نسبت باندې دلته د پام وړ خدمتونه کیږي هغه وستون زده غدي چې مثلا په پکتیا کې ډیرای شاعران اوس دلته په ساحه کې موجود نه دي اکثره یې مثلا بیرون تتللې دي خو بیا هم د نوی کوم ځوانان چې دي دوی هم د وضعیت ان شاء الله هغه سي برقرار ساتلی دی وندی جوړوي مشایری جوړوي چې همدانن ورسم د ګلبند په نوم دوی میشتنې مشایره لري
سره لدې چې په پکتیا کې وړانګونیزه چې د لسکونو کلونو مخینه لري د اطلاعات او فرهنګ ریاست لوري خبريږي خو بیا د آزاد ټولنو او کسانو لخوا یو شمیر مجلې لکه نختر اریوب زرکه همدارنګه وړګه جریده چې مهالنه خبري دي ډیر وخت نه دي خبري شوی د پکتیا د زرمت اوسیدونکو مولوی طالب حمزه بیا وایي کده شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول ناسته هم منظم او روان وساتل شي فرهنګ او ادب سره غوړیږي او استعدادونه پکې وده کوي
پکتیا کې خو ماشاءالله خو درنده شاعران دي خو پاخه شاعران دي ډیر کلک شاعران موږ یو نو ماشاءالله دلته خدا کوم شعرونه چې موږ اورو یقینا چې ډیره متمه پیدا سو امیدونه موږ دوسو الحمدلله او پرهنګ بیرته راځوندای سو بیخي خو وسم دا پیغام مطلب لري د شاعران ملګری اگر کډیر مسولیتونه لري باید په داسې مجالس یا په داسې غونډو کې یا په داسې ګلبن مشاعرو کې خامخا شرکت را سره وکړي
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ګلبن مشاعره ګډونوالو شاعرانو زینو خپل او زینو هم د نورو شاعرانو انتخابی شروع نه وړاندې کړل ځوان شاعر نور احمد حیران د حسیب احرار دا انتخابی غزل واوراو
لکه ګلاب کولایت زبی سنگار خیم داسې غمجن خیم داسې بی یار خیم پلار به تا دینشم په خدای پتا ژوند یم تز ما لپاره خیې زستا لپاره خیم ستا د وصال ته گیم ګوند چراشی پریت ته چرا درومی پریتل په هغه لار خیم احرار دی عمر منور احرار نلاڑی اخیر اوس بی جانان خیم اوس بی دلدار خیم
زوان شاعر کریم شجاع بیا خپل دا شعر وړاندې کړ
ته زمانه دراکړې ورګړې اندېخنه کې نه يم تر سره اوس د هیچا په قصه کې نه يم سکاره ایره دې کړم نیمګړې يم باور وکنور یوازې ساخلم موجود په زمانه کې نه يم روح می لتنه جدا کیږي ولی نه پوهیږي اے تم په څنګه کې اوسه هیڅ په وسوسه کې نه يم پر هر پرو دې شجاع بزان هیڅ نه پوهیږي ما ترې تو وې استلې اوس په مې کده کې نه يم
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم ته محمد اسلام همت يم د نیمروز لجلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم مشکل مو دغه د مرستو پر برابر ورور د کوم مرستي چرازي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه د مرستي ټولي چې کوم راځي د وطن ملکانو ته ورکول کیږي د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي کاټونه یوازې هغه چاته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان وسی هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي هغه یو کور ته هم مرسته نه رسي زه داس خلک پیژنم چې د سهار د چپیدا کې د ماشام د ولا کلري خو کاټ نه دی ورکړي په وار وار چې کوم مرسته راغلی ده هغه ټول هغه کسان چې شمسی انداری ولري سرایونه او مټر ولري هغه کسان ته ورکول کیږي بس د دغه موسسې والا او دغه انجنیرانو میلمانی کیږي او هغه چا چې د دغه انجنیرانو میلمانی کړی وي هغه کاټونه هم لري او دغه سره دغه کاټ والا وي یا دغه سروې والا وي رابطه هم هم لري نو هیله مې دا ده چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي وسلام
السلام علیکم ازادی رادیو ته د من ولایت کې کیول سوالی چې مې اړیکه نیولې ده د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کاټ یو شی ورته ورکړي بل سړی کې پر خوا نه جوړ نه ورکړي د مرستو مستحق چې هغه ته نه رسیږي غیر مستحق خلکو ته رسیږي نه زموږ غږ دې تر لوړو مقاومتو پسې ورسیږي نور مو وخت نه نیسم السلام علیکم تلای نو ازادی رادیو
کارکونکو بریدم کتن یکی اینو سلام احترامات را سد ایرات ملایت شرک سوز در سر پا هماس سچی مرست در ازمیل حوالی مرست هر سر اخبر پرتان اکشی دادا دریزار سلور زارش پنزازار ماجر کورو ندی مرست راولی پا هر مونتی کوکی سر تخوسکی و دوتی نورکی یا والی تو خوردی یا ول سوار تو خوردی یا ایسی که یا رسانه جوری یا وایستا بازید یا پرتا بازید ما دا زادی را دو کار کنم تو ایگه دشت مجا رسومی پورسی خبوری کنم جوری
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اساسی او بشری حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو لمون سره میل مده پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالي دری غړی ماهر مومند نوموړی وایي چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زدکړو مخنيسي او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري میل مته خراغلاست وایي او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زده کړو پاکله معلومات را سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه دکړې ویل شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ترسيږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د دکړو نوم ورکړي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسيږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی که تاسو د اسلامي له نظر هم دغه پدیده ته وګورئ اسلام هم هغه کسان چې وستري او کسان چې نه دي وستري پوه خلکو او د نه پوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی کله کله دا کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنهدا چې خپل ځان نشي پیژندلای بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې پر ژوند لري هغه نشي پیژندلای او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای او بل خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ترسوي انسان داسې یو حالت ترسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنه ته جامعې ته خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی کدا یوازې نارینه او ته ځانګړې شوې ده
بیا هم د اسلام نه نظر هم زده کړې په نارینه باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدني ترلند زره هم دواړو ته خزو او نارینه ته ضرورت دی ځکه چې خزو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي خپل ځان ته ټولنه ته فامیل ته په ټوله د دنیا ته مفید ثابت شي د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتاسو زده کړې کوي د لپاره هاته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي نو د دې نه هم د زده کړو خورا سرګندګي شي په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایست نه ډېر لري ولو خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید الته سفر هم هاته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي
بله ل یو نیم کال لا ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینه او پر مخ زده کړې باندې سولې د دې بعد پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري
منفي اثرات خو ډیر زیات دي لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خرج دي او کله چې موږ په خوځو باندې زده کړې باندې وو هغه د لیسو زده کړې دي هغه د پوهنتونونو دي نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو دا یو توان دی دوم توان دا دی چې کله چې خرج موږ نه پریږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواد وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي او کوم مور ګانې چې باسواد نه وي دا هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي نو دا نه تنها دا چې د شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي بل خبردار شي په اقتصاد کې په صحت کې د مملکت په آبادۍ کې په دین کې پرمختګ منګه واړو نو په دې کې باید منګه ټول انسانان شامل کوو که څه خزوي که سړوي نو کله چې منګه خزه دلته متوقف کوو په دې معنی دا چې منګه د دین پرمختګ په خزو کې نه پریدو په دې معنی چې منګه د اقتصاد پرمختګ په خزو کې نه پریدو په دې معنی چې منګه د ټولنې پرمختګ په خزو کې نه پریدو په دې معنی دا چې خزه منګه حذف کوو د ټولنې څخه د جامعې څخه د انسان په سترګه ورته نه ګورو بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود ده نسبت سړیانو ته چې دا شاید چې دا نه اسلامي ده او نه هم مدني ده.
تر دې د مری تاسو په خبرو کې روښانه شو چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي تاسو اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي هغه سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دین استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو. په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده. دا چې موضوع ډیره مهمه ده نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بیخي سمه خبره ده ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې تخزه چې دی ډیر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چې دی د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کی چې دوی په ټولن کې شتون لري. موږ مېندې دي موږ خويندې دي بعضې زمنګ خزه دي بعضې زمنګ لورګان دي نو هغه درجه چې دی ته په اسلام کې ورکول شوی دا په مدنیت کې ورکول شوی دا هغه درجه چې دی غواړي تر نو واخلي او دوهمه کچې انسانانو پر سترګې ورته وګوري.
bale کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خدیناو د زده کړې په حق باندې سترګې پټي یا نه پریدي نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا خوانجی په انتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه وو؟
ګوري دلته خبره ده چې دا خودي بانه راوړي کنه چې منګه غواړو موهیت ورته برابر او دې تروسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کو. نو کله چې د شرایط خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکی شرایط دي کنه. فزیکی شرایط دا دي چې صنفونه شته دي ودانې شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نزدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کو ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي وایي ښځې پکې درس وایي حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرینري هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کې یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کیږي تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې هغه کې تغیرات راولي. نو دا غیر د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که وختل چې د تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بل تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرودل چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي او ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو
جبران کړلیسو
دا یو ورځ یې موږ نشو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی. خپل لونې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پریږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاف دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنی چې لس 15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي په دې معنی دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې دا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته مېشت کېږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځانه پیدا کېږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسل خوب پورته کوي او فکر کوي چې نور د زده کړې نشته، څومره ځپی له ماسلینو اوس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کوي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه مونږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال کز ما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پریښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پریښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د دې خاطر چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدي او پریږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ادي اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولرئ؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرې نږدي درس ته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خزه پرې چې درس وایي، ځکه چې کوي پرې ندي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نور دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانونو ورته کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث تر رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر تر رقم ولولي، قرآن کریم تر رقم ولولي، هغه به تر رقم ډاکټر شي چې نورو ښځو مرسته وکړي، یا به هغه تر رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
ق قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وقته ورسېدل. لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوي، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبر بری وکړي. تربیه مو علمال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واوري.